سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. نور راپورونه هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي د امریکا میلیاردونو ډالر په افغانستان کې بې ځایه لګول شوي دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشحالي څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د تاریخوالي د کمښت او پایترسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل، دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیلزاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړی او تلپاتې او خیز اوربند کی خوندی کوي د سولې د بهیر پر مخ بیوړو په اړه خبري وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان دولت د دوحې تړون چې پرون پرې یو کال واوخت ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا تړون ګټور بولي او وایي امریکایي لوري باید پرې ودرېږي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو د پانګې په اړه د مخکیني راپور په څېړنو کې ورته معلومه شوې چې د دغې پانګې له شاوخوا 2.4 میلیارد ډالرو څخه د خپلو هدفونو لپاره استفاده نه ده شوې یا ترې لاس اخیستل شوی دی. د دغو پیسو د لګولو هدفونه د وضعیت د خرابوالي له امله د ترلاسه کېدو وړ نه وو یا هم له منځه وړل شوي دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې دغه پیسې چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې پر رغنیزو چارو او د وسایطو پر رانیولو لګېدلي یوازې 343.2 میلیون ډالر سم مصرف شوي دي. سیګار ویلي په ځینو مواردو کې تل دا نشي معلومولی چې آیا مالی سرچینې د خپلو هدفونو لپاره کارول شوي یا یې پیسې په ښه توګه مصرف شوي، ځکه دا اداره راپورونه د پروژو له بشپړولو یا ورته د پیسو له برابرولو مخکې خپروي یا هم په راپورونو کې د لګولو د څرنګوالي موضوع ته کتنه نه وي شوې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره له 2008 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د مرستو په اړه راپورونه خپروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سېشنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټېسټ لوبو او 3 شلوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره یې ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټېسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ په 12 کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشحالي څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړۍ ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو، خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگټن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیه او برېټانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغانۍ برما کې لږ تر لږه 13 مترزان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. دغه مترزان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوز کودتا کړی او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي، اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عیلي شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نسول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 ده. تیر فصل ما خپله په دوه کې وکړه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنه چې یو لسته مرګ وکړي بیا هم موږ نه تاواني کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمه هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. دی وزارت په یو خبر کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سورې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملاً یې د سورې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سورې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سورې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واکا د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمه ته د افغانستان رسول په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې خغلی خلیلزاد په خپل نوی سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ول افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي بیا د غور غوښتنه کوي. اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان دوا خان مینپال سره په باس کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا سول ډېر واضح ولاول هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې یوازې یوه ترهګرۍ او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله چې تلې د اسلام او د ناټو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په 20 کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دوی لدغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کی. دا توافقنامه چې وروستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هدا پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شي لا ولا هم مړ په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي، او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمېر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف سوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ایزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شي
ښاغلی مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشي شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي. دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړې او په پنجوایي کې کوم ناورین دي او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي
دي. معنا لرونکو
په دې باندې پوهېږي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و دی افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم دی بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دی ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان چې په هغه کې ټول عذاب ټول فکرونه را یوځای کړي، لښځو څخه تر نرو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسویو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سلو، طالبان مومولې د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مومولې دی چیرې ولاړې. تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سولو، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدو د څه لپاره؟
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوي؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل را باندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هل من دو هیران گیریش کو پکتی آهونیم گراریم ممگی پکتیراریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هېواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګ او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې په یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنګ رنگ دي، باغ په رنګ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
یخ کو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل
دے جن خپل دے جن خپل دے د تپ ایس پاراده ازادۍ رادیو ځنګړې راپور مو اوریده اوس هم ورځو نور موضوعاتو ته په روزګان ولایت کې پورسته کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي د چارې کلیوي خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړي لبلې خو یو شمیر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده ځای چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي
د ترینکوټ شار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانیستا او د فارم بدلې دوی اجازه راکړه د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخوا 15 زر سپین رنگ چرګانو پالنه کوي دی وای هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وران دی بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی
خدای چې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وځي چې دا خپل یو بزګر سره هم تاریخ می کړه نو چې ما تاریخ کار ته ځي تقریبا ما خپل کې چې زدا مزګوري کوم په دوه میاشتو کې دا فصل ختمي چې کني چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کیږو لک 500 زره بیا ځا 15 لک د شپږ لک په 3 زره چې پای نشته دا پتی په دوه میاشتو
داد محمد وای په دې فارم کې ور سره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دی هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده او دلته دا فارم چې دی ډیر مرضونه یې کړي دي ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل او مړه شو موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي موږ چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوې یا ښه دغه ورته برابر کړي او موږ ته د کار زمینه برابره شي موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د مهال روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه
یو لپاره دغه دي چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې په یو داسې کې جوړ شي یا ته باید یو طریقه داسې اوسي چې دلته د فاشې دوزان نه کړکۍ ته ورکول شي بیا پهیې په سره بلاس پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی او په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي د دې په پریشل هوا وځي دلته دا هوا راکشي ده سړه هوا دغه یو علاج ته
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه وده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خځو اونیز پروګرام لرو د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. دوه بجې او دیرش دقیقې دي. د مخکخو خځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخایل زات چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې یوازې د 333 میلیونو 200 زر ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سېشنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د دوه ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لکتر لګه اتلس معترضان وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمیر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخوري. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتن زه تاسو ته دم باید وایم چې گرچه تاسو خبره ترې او هده پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بلخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوس کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخه نه فارغ یم په 2011 شو کې هغه نو وروسته ما بیا دینه سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکه او د هغه نو وروسته تک 2013 کې دا یو بورسه وه چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیمون هغه بورسې ته مخپل اپلای وکړ او د کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغه نو وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکریال ته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم هغه نو وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کاله ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کاله فارغ شوم هغه نو وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غي دورې نه مشو وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نو وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم د غسه نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په پولیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکه او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو وروسته بیا د ویان د مستاله ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له ایز ګره معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما هغه بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټول نه یاده خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو له خوا به وي مادم خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ماته سمخ کې موویلې اوس دغه خلک پیسې ودی د اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی
په اداره کې کار کوي چې دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه نګون چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغه نه په پورته موقف کې نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول. ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخکله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مقام برابر کی استفادہ
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او روس د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ پر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته ورسوي چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري ته خزې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر مسمر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي. او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي د نه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یا حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي. او په دوم قدم کې زما د خزونه دا هیله ده چې دا یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي. ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان پر کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاند دوی څو ګور په اداراتو کې ډیره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه یو خبر او بل د بل ورور څو ویلي مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنای اسوسیشن ورته وایو پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه می ایجاد کړي او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایات ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پور تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړ زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله دی ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو دې طریقه غواړم چې زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره کوم څه دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد شي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جان چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي تر ویلاندې د می ورسته بلخ په دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کوروګان زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی دیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅو کوم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون چې خارګا لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش ده او ورسه شاده نظامی په نوم یو څنګه هم د مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدان ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا د امنیت قانون لخوا موږ ته معرفي کیږي چې په دې قصدي او بلا فیس نه موږ صحنه ورکړی ده او دې ته کوشش لاندې نیسو اصلا زموږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز ده موږ کوشش کوو خصوصي سکتور کې راځو
ډیره مننه ستاسو څخه اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مولانا جان السلام علیکم زه محمد احمد کندهار
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حوسی اندر ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی چې دا سیوان کړی دا سره کرا کړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علمه کې شته چې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسمو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابر شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې دوی پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلات کې خو د دوی هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مرتدایا مکتب مې په محبت ثانی ابتدایا مکتب کې وروسته لیسي دوران کې رابېدل شي په لیسه کې او فاکولټه مې د ساینس په پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوې یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمه چې دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده. خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده. د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته. ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خواندو ده په تلویزیون کې څه ته ورکي همغه زموږ خوندې آرامي دي او شاکېږي او ځوان کې بدلون راځي که د ښځو په ځوان کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی یا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلن وو که په دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولورې قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، د علمای دین نده، د سپینګینو نده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ کړي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفاول سونه گناه ده و الله جل جلاله سونه خلقو بانده پا قاریگی چه در ظلمونه کهوی خبر چی آگاه چی سو چه در ظلمونه پا خوزو بانده اونیسه.
ډیر مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.